افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خبریږي، مثلث او وړمه ورځ. یک شنبه ده، د بجی اسمبلی 13 د سپتمبر 8. پیل په خبرونو کوو. د راپورونو پر اساس د خوست په ځدی میدان ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالبانو او د پاکستان سرحدي ځواکونو نشته پرون بیا پیل سوه. پژواک خبری اژانس او تلو نیوز خصوصي ټلویزیون د سیمه ییزو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې دا نښتې چې له سپکو او درنو وسلو پکې کار اخیستل سوی پرون مازیګر پیل سوې او د شپې تر ناوخته روانې وې. د طالبانو په دفاع وزارت کې یوې سرچینې ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې د څلورو افغانانو د چپې کېدو خبر ورکړی. تیر اونۍ د چهارشنبې په ورځ هم په دې سیمه کې د دواړو لوریو ترمنځ نښته سوې وه. هغه مهال د پاکستان یو پوځي د نوم نښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو چې نښته د طالبانو لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړولو پر سر وسوه. د جرمني د اپوزیسیون مشر فریدریش میرتس له حکومت څخه غوښتي چې د هېواد ته د افغان او سوریایي کډوالو د مهاجرت مخه ونیسي. میرس چې د معتدلو شیاړخو د ګوند مشري کوي او د جرمني په سیاسي ډګر کې اهمیت په زیاتېدو دی پرون وویل، کډوال په دې هېواد کې د ډله ییزو جنسي تیریو او د چړو په وسیله د حملو په پیښو کې لاس لري. ښاغلی میرس کډوال د هغو جنایتونو عامل وبلل چې ده د ډله ییزو جنسي تیریو خپسه وبلله. په جرمني کې د کډوالو په وړاندې د خلکو احساسات وروسته له هغې وپارېدل چې په منهایم ښار کې یو پولیس د یو افغان کډوال لخوا د چړې په ګزارونو ووژل سو. جرمني د وژې پر 9 نېټه 28 تنه افغان کډوال افغانستان ته وویستل. دا افغانان د جرمني چارواکو په وینا په جنایي پیښو کې د لاس لرلو په خاطر مجرم پیژندل سوي او په سزا محکوم سوي وو. په لسګونو زره کسانو پرون په تل ابیب او د اسرایل په نورو ښارونو کې د لاریون پر مهال د داسې موافقې غوښتنه وکړه چې د حماس له بنده د پاتې سلو یرغمل سویو د خلاصون سبب سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس او د فلسطینیانو نورو افراطي ډلو د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرایل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل چې دا موضوع په غزه کې د جګړې د سبب سوه. اسرائیل وایي له حماس ډلې سره لا هم 101 کسان یرغمل دي، خو دا معلومه نه ده چې له دې ډلې څو کسان ژوندي دي. په همدې حال کې له څو میاشتو د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په منځګړیتوب غیر مستقیمې مذاکرې روانې دي. د بریتانیا او متحده ایالاتونو د بهرنیو استخباراتي ادارو مشرانو د روسیې په خوره کې د اوکراینی ځواکونو پرمختګ ستایلی. د بریتانیا د MI6 ادارې مشر ریچارد مور پرون وویل چې په تیر اګست میاشت کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو ناڅاپي عملیات او د سیمو لاندې کول یو ډیر زړور اقدام و چې د جګړې لوری بدلولی سي. ښاغلی مور دا څرګندونې پرون د CIA له مشر ویلیام برنس سره په لندن کې د کتنې پر مهال وکړې. ښاغلی برنس د اوکراینی ځواکونو عملیات لویه لاسته راوړنه وبلله چې د ده په وینا د روسیې د پوځ له کمزورتیا څخه یې پرده پورته کړه. برنس زیاته کړه چې لویدیز باید د جګړې د پراختیا مخه ونیسي، خو ده زیاته کړه چې د اوکراین متحدان دي د روسیې له بې ځایه ګواښونو هم نه بیریږي. تمنده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له نیوزیلند سره د لومړي ځل لپاره ټیسټ لوبه وکړي. د لوبه چې کوربه افغانستان دی، د هند د اترا پردیش ایالت په ګریټر نویدا سټیډیوم کې چې د افغان لوبډلې کور بلل کیږي، د کابل پر وخت د دوشنبې ورځ د سهار پر 9 بجو پیلېږي او د ورځې تر 23 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ تیره جمعه د دې لوبې لپاره یو 14 کسیزه لوبډله چې حشمت الله شهیدی به مشري کوي اعلان کړه. ملي لوبډله په روانه سپتمبر میاشت کې له جنوبي افریقا سره هم درې یو ورځنۍ لوبې په پام کې لري. د لوبې د سپتمبر پر 13 پیلېږي او د سپتمبر تر 22 پورې به دوام کوي. د آزادو رزمي لوبو MMA افغان لوبغاړي واحد الله نجن پرون په اوکتاګون سازمان کې د چک جمهوریت ورزشکار ته په لومړي راوند کې ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې بیګنه وخته د جرمني په اوبرهاوسن ښار کې ترسره سوه، له بیلابیلو هیوادونو څخه 22 ورزشکارانو ګډون کړی و، خو له افغانستان څخه یوازې نجن حاضر و. نجن خپل سیال میکس هاندا ناژک ته په لومړي راوند کې د سبمیشن په وسیله ماتې ورکړه. هاندا ناژک د نژند ضربې په نتیجه کې د 2 ثانیو لپاره بې سده سو او بیا ریفری نژند ګټونکی اعلان کړ. نژند په دې بریا سره د خپل سپورتي ژوند لسمه بریا ثبت کړه.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د طالبان حکومت د منځنۍ اسیا له هیوادو سره د سوداګری پراختیا ته مخه کړې ده. د هڅې له پاکستان سره د اړیکو لخړ پړ کېدو او د ډیورنټ کرښې په اوږدو د تجارتي لارو د بیا بیا بندېدو، همدارس د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو پر ترانزیټي مالونو د تعرفې له لوړېدو وروسته زیات شوې دي. له منځنۍ اسیا سره د افغانستان د تجارتي روابطو پراختیا یو اړخیزه نه ده، دوه اړخیزه ده. قزاقستان له طالبانو سره د همدې اړیکو لپاره سیاسي روابط پراخ کړي دي، او د ازبکستان سرپرست ریاسم عبدالله عارفوف د وجکپوري پلاوي په مشتي د سمري په 9 کابل ته سفر وکړ. د راپورونو له مخې د دې سفر پر مهال د ازبکستان پلاوي له طالب چارواکو سره موافقه وکړه چې د دواړو هیوادو ترمنځ به سش کال د سوداګرۍ کچه 1 میلیارد او پراتونکو دریو کلونو کې تر 3 میلیارد ډالرو ورسوي. تر دې سفر اونۍ وروسته د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په سرحد کې د آزاد راکړې ورکړې تجارتي مرکز پرانستل شو. د دې مرکز د جوړېدو تکل نږدې وکاله مخکې هغه وخت شوی وو چې له پاکستان سره د افغانستان لارې کله بندې کله پرانستې وي، خو تر اوسه دا مرکز نه و افتتاح شوی. دا سوال مهم دی چې افغانستان به اوس تر دې وروسته چې په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی، د پاکستان په ځای د سوداګرۍ په برخه کې پر منځنۍ آسیا تکیه وکړای شي. مخکې تر دې چې د بحث لپاره میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو دا خبرونه په یوټیوب کې موندلی شئ او دا ازادي راډیو په فیسبوک کې هم لیدلی او اوریدلی شئ. راوښوم د خبرونې میلمانو ته د سکایپ لاري د اقتصادي شورا کارپو ازرخ شافیزی را سره دی. افیزی صاحب، تاسو خبرونې ته شراغلی او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. د دوړو هرکلی کوم. افیزی صاحب، څه فکر کوئ چې په اوسنۍ شرایطو کې آیا ممکنه ده چې افغان سوداګر یوازې په منځنۍ آسیا اعتکاف وکړي؟
دا باید وایم چې هیڅ هیواد د بل هیواد اقتصادي جغرافیا کې بدیل نشي ګرځېدلی. پاکستان خپل مزایا لري، مزیتونه لري او مزري خپل لري. افغانستان ته پکار دی چې ټول سره مناسبات ولري. داسې نشي کېدلی چې یو چې خلاص شي بل به بند شي. او بیا پاکستان خو سمندر سره لاره لري. منځنۍ اسیا هیوادونه الاکثر، مخصوصا ازبکستان او تاجکستان او قرغزستان، دا هیوادونه لکه افغانستان په وچو محاط هیوادونه دي. نو په هر صورت په ټوله کې دا یو اقتصادي جغرافیا تشکیلوي. یعنی د تاریخ په اوږدو کې دا یو بل سره ډېر ښه مناسبات درلودل. حتی ډېر وخت یو سیاسي قلمرو او یو اقتصادي قلمرو، سرحدونه نه و، راکړه ورکړه بالکل آزاد. لکه چې اوس په اتحادي اروپا کې دا همدغه موډل د پخوا څخه زموږ په منطقه کې تر شوروي ایجاد پورې او تر چین کمونیست حکومت پورې
د داساس خبره خو سمه ده چې لبخوا رئیس د تجارت هم داسې روان و، لیکن که چیرته څوک په تیرو تقریبا 60 کلونو کې، حتی تر هغه مخکې په تیرو 40 کلونو کې د افغانستان او پاکستان روابطو ته وکتل شي، روابط ډیر خراب شوي دي. جګړې تازه هم هغه د سرحد باندې جګړې شوې دي، او بل لور ته پاکستان په خپله په داخل کې هم ځینې کسان پرې باندې انتقاد کوي چې ولې له افغانستان سره لارې نه پرانیسي، لیکن دا لارې خو بندې دي. آیا په دغه شرایطو کې بیا هم افغانستان مجبور دی چې پاکستان اعتکاف وکړي؟
نه، زما عرض دغه نه و. زما عرض دغه و چې هیڅ هیواد د بل هیواد بدیل نشي ګرځېدلی. مثلا د ازبکستان یوروشیا ته تلای شو، شرقی اروپا ته تلای شو، اما بیا پاکستان چې دی نیمه قاره د هند سره افغانستان نخلوي، بنگلادیش سره، او بیا د منځنۍ شرق او وسط په اصطلاح یا د خلیج هیوادونو ته نخلوي، او د سمندر لاره ده، او ټول دنیا سره زموږ صادرات پاکستان له لارې کېږي. نو په دې خاطر یو بل بدیل نشي ګرځېدلی. هغه ځای ته خپل ځای کې اهمیت لري، دا خپل ځای کې اهمیت لري، دا یو غلط فهمي باید نشي.
او بخښي په همدې برخه کې یو بل سوال، او بخښي چې ساس خبره قطع کوم، ځینې دا وایي چې چابهار ممکن دی بدیل شي، تاسو څه نظر لرئ؟
نه، زه په دې عقیده. اول خو تاسو ته ویل غواړم چې د کابل څخه چې تاسو حرکت وکړئ په دغه بنز نوی ترکونه ماشام تاسو په اتاری بندر کې په هندوستان کې یاست، د کومې لارې څخه تاسو بل بدیل ورته جوړوئ؟ دا خو نشي کېدلی، دا خو ممکن، دا خو جغرافیایي جبر نشو بدلولی. وایي چې اختیار جبر شناخته شو، کله چې دغه جبر په رسمیت وپیژنو بیا زموږ اختیارات پیل کېږي. اما په هر صورت نه یوازې د افغانستان په ضرر دي، موږ خو تاسو ته پته شته چې په کال 2016 کې ما د افغان پاک چمبر تاسیس کړ، او هغه زموږ همکاران په پاکستان کې هم لکه موږ ورته نظر لري چې دا سیاسي بد چلند افغانانو سره دا اقتصادي ډېر بد پایل لري. او متاسفانه زموږ شاوخوا 15 میلیارد ډالر رسمي او غیر رسمي تجارت و پاکستان سره سوداګري زموږ
مننه حافظي صاحب. مومن صاحب، لکه څنګه چې حافظي صاحب وویل چې دی پاکستان خواته هم خلک سوداګر دي پلوي کوي چې د لارې باید پرانیستي وي. ډیر اوږده موده په چمن کې خلکو پرلت وه، او په خیبر دره کې هم خلک دې غشتون کې دي، ځکه چې د دې خلکو اقتصاد ډیر اغیزمن شوی دی. په مشال ریډیو کې تاسو تازه راپور لري د چمن د پرلت په ارتباط، دا قصه څنګه شوې ده؟
بالکل، اول خو د حافظي صاحب د خبرې پورې چې دوی کوم خبر وکړه چې یو هواد د بل بدیل نشي کېدای، نو ما تیر ورځ خپل خبریال سره خبرې کولې په سیمه کې په تورخم کې دي، داغه ما ته ویلي چې تر دې چې د افغانستان د ځینو ولایتونو نه ټماټر او نورې سبزیانې راځي نو هغه خرابیږي، خو د پېښور نو تزر ورځي. نو دا د چې لکه هغه بیا دا خبره هم وکړله چې کنداري انار او داسې نور کمو شیان چې دي هغه پاکستان ته راځي، خو په دغه وخت کې د پاکستان هم ځنې سبزیانې به اوما غړخت ځي. نغول کڅوګه دا خبره کی چې افغانستان ته تاوان رسیږي، نو دا غلطه خبره ده، ځکه چې په یو وخت باندې دا غړنم سبزیانې راځي، د غړنم سبزیانې راځي. او کومه چمن خبرو کو نو چمن کې نه همیشتي پرلت الته کې کومو پانډیان دی لغړیان دی، دا یو 10 کیلوګرام پورې دوی دا سامانونه یو طرف نه بل طرف ته اړي راړي، نو دوی نه همیشتي پرلت وو. او د پاکستان حکومت هم دغه غوښتنه کوله چې موږ ترې باید د پاکستان په شناختی کارت باندې او د افغانستان په تذکره باندې د تګ راتګ اجازه ترکې. نو دا چې خبرونه رال چې د پاکستان چارواکو دغه غوښتنه ومنلې د جولای په وروستۍ برخه کې، خو هغه بیا هغه غوښه چې هغه تملي شکل ورنکل شو، نو هغه احتجاج هغه پر لته د 11 اگست نه بیا پیل شو. نو دغه سره د تاسو ویل شي د زرګونو خلکو روزګار یوازې دغه سره ترلاسه شوی دی. دغه سی په 2013 کې چې کله په نومبر کې د پاکستان د هغه وخت موقتی حکومت دا پریکړه وکړه چې نور به پاکستان د تګ راتګ بغیر د پاسپورت او ویزې نه کیږي، د هر څه اقدامات اصل کې د افغانانو لپاره پورته کړل. نو دغه نه وروسته په کورم کې خرلاسو چې کومه لار ده، نو په هغه باندې مخ کې د ورځې 2500 ټرکونه تلل، اوس هغه اتیاو ته رقم شوی دي. او باوجود د دې چې هلته کې خلک دستاویزات نه لري، نو ډېرې ټرکونه یا ډېرې کاروباریان چې دي دا هغه تګ راتګ نه کوي. دغه څه په تورخم کې څو وخت کې 2500 ته ټرکونه د ورځې رسیدلو چې هغه به اختل راوختل، هغه اوس 200-300 رقم شوی دي. دسې بیا انګور ډیلار دا غلام خان بندر دی، دا غټ لارې دي، د دین علاوه نورې وړې لارې شته، خو دا غټ لارې دي چې دلته کې په دې باندې دغه روزګار څنګه چې حافظي صاحب ویلي، او وختي هم ما تاسو ویلي چې طارق فرهادي د IMF چې کوم پخوانی کارکونکي دا ویل چې وخت پاکستان او افغانستان کاروباري حجم هغه څلور ارب ډالر نه زیات وو، هغه اوس 800 میلیونه ته رقم شوی دی. نو دغه حالت ته چې تاسو سوچو کې چې دي کې زیاتره د خلکو روزګارونه تړل شوی دي. بیګام ماري ملګری سره خبرې کول زمونږ ریپورټر دی په کورم کې، نغو چې راکمه پیخه شوې ده تاسو خېلی او بخې په سپتمبر په 14 باندې چې کومه پیخه شوې ده د افغان طالبانو د پاکستان پوزونو ترمنځ دغه کومه چې نخته شوې ده، نو دغه د وجې نه الته کې هغه ماته دا خبره کوله چې یو خوا ډنډي پټان ولسوالۍ ده په افغانستان کې، د بل طرف ته بیا خرلاسو سیمه ده پاکستان. نو دوی ویل چې هغه غړه ته ډیره خلک چي دي، هغه کاروبارونه لري، پټي لري، د پاکستان د کورمه خلک حالته په ډنډ پټان په افغانستان کې پټیلری کاروبارونه لري، دکانونه دي، روزګارونه دي، هغه به دی غړ لري. نو هغه وایي چې دغه سي د دوانو هوادونو ځواکونو ترمنځ کلن ختی وشي، نو دغه کاروبارونه په ټاپه ودرېږي او ورسره به د یری د وجینا د څونه مودې پورې
کدوې ته غراتګم
باندې تګراتګم باندې کدوې ته اجازه ورکړې چې دغه باوجود هم خلک زیرا زینو. د دین علاوه اوس څونه یو دار چې پاکستان او افغانستان د اسکر ترمنځ ختی وشي، نو دغه کاروبارونه اغیزمن شي، ورسره بیا دغه د بندیزونه چې لګول شوی دي چې کوم دستاویزات باید د پاکستان ولري، ویزه، پاسپورت،
او پاسپورت او پرمټ او
پرمټ
دې ته برا شو. مننه د پاکستان او د افغانستان مسایل ته برا شو. از حافظي صاحب مخته دې چې تاسو نظر د منځنۍ اسیا د هیوادو په برخه کې واخلم، د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونو د سرپرست مشر محمد یونس مومند څرګندونه لرو چې یو پلاوی د دوی شمول ازبکستان ته روان دي.
د اسلامي امارات د رئیس الوزرای د اقتصادي امارات تر جناب محترم جمله صاحب دروویند او د ازبکستان د محترم صدر اعظم تر مابین په ترمیز کې د کارګو سنټر کې تاسو د دې کارګو سنټر د لپاره موږ د بلخ او تک تجارت وظیفه ورکړې ده چې هغه دغه ټول میکانیزم وګوري چې پر څه میکانیزم په کول سي د وزارت محترم تجارت تر نظر لاندې یو هیئت تنظیم دی. په دې هیئت کې زموږ د بلخ د تک تجارت رئیس ورسره او موږ هم په خپل ان شاء الله اوس په روسیه کې د روسیې څخه بعد به ان شاء الله موږ په ازبکستان کې د تک تجارت رئیس سره او د دې د اړوند چارواکو سره چې په دې باره کې اړوند ملاقاتونه کوو، څو وکولای شو د افغانستان میوه په ارزانه قیمت او په مسؤوله طریقه سره در هغه هوا دو پر ورسې د چر داوسه د افغانستان د میو د وچ میوه او لنجې میوه نمائندګۍ نسب شکی کوي.
افسي صاحب مومن صاحب وایي چې دوی د افغانستان د میوه لپاره په منځنۍ اسیا کې د بازار موندنې له خاطر ازبکستان ته روان دي. څه فکر کوي چې دغه میوه چې اوس پاکستان ته ځینې په لار باندې خراب شي او کله ناکله د سرحد او یا د دروازو د بندېدو له خاطر، آیا امکان لري چې دا په منځنۍ اسیا کې وپلورل شي؟
زه درس کول غواړم چې د زما همکاران شغله یونس خان مومان د ایسه یونس خان مومان د ایسه په توګه رئیس وی دوه تا دوی ډیر هلیزلې کوي او نور معاونین سره د تجارت سوداګری معاون او همدارنګه زما بل همکار خاجان کوزی صاحب دا ټول هلیزلې کوي چې افغانستان دغه حالات څخه وژغوري. ولی یو شی ته باید دوی پام وکړي چې منځنۍ ایشیا او د افغانستان هغه تولیدات و لمدې میوي او چې میوي ورته هیڅ تفاوت نه لري. او ازبکستان میوه تر افغانستان میوي څخه کوالټي به تر ده. مثال په توګه موږ تاسو دلته په مارکیټ کې وایي چې سیب سمرقندي او نه کې دوشنبه یا خوجندي، دا معنی دا دی چې دا یو مشابه اقلیم دی، ورته شرایط دی. البته دا غلط فهمی باید ونشي او دا فری مارکیټ جوړ شوې دي د دې لپاره دي چې زموږ میوه اعلی ته په تاشکند کې په هغه کې سکه بندر کې ترمس کې البته پروسس شي، پکینګ شي، لیبلینګ شي او نور هیوادو ته واستول شي. ځکه چې په خپل تاجکستان، ازبکستان او آذربایجان دوی په خپل دی وچی میوه او لمبی میوه سر صادرون کی دی په دنیا کې او زینه دی دی میوه رازیز مغل لري تین دوستان ته د هنګ د طبي بوتي او امدارنګ وچی میوه علل اکثر دی هغه زایس خرازی او د افغانستان سره ایکسپورت کیږي. نو په دې خاطر باندې آلتا یعنی
یعنی دوی او بخش یعنی دوی ضرورت نه لري، لیکن حافظی صاحب لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه دغه نوې تجارتي مرکز چې په سرحد کې جوړ شوی دی که دلته پروسس شي، آیا بیا افغان میوه ته یو بازار تر روسی پوری آیا ممکن ده چې پیدا شي؟
بله ولی نه داسې دي چې اول خو زمونږ ډیر کارونه پاتې دي تر اوسه پورې تر سره شوی نه دي. ما خو دا مخکې هم دا چارواکو ته بیانول چې تاسو د لن تاریخ د افغانستان د تجارت او اقتصاد ولولې، په هغه کې د میرخان زابلی خدای بخلی چراغ یې ډېر شیان تشخیص کړل، او خو بانک نو بانک جوړ کړ، بیا د برښنا شرکت جوړ کړ د برښنا د سمون لپاره، بیا نساجی جوړ کړل، بیا د مالو جا پنبې د تولید پروسه پیل کړل. د هغه تر څنګ بیا شرکت میوې قندار په نوم یو شی جوړ کړی و چې د انار څخه کنسنتری جوړوله، یا د انګور څخه، د شوندرخانی انګور څخه، او د نورو میوو څخه دوی شربت جوړو، خو کنسنتری. مثلا دونه غلیز وو چې یو بیرل د هغه سل بیلر یا اتیا بیلر ځینې جوړېدل په ځای کې. جاپان ته یې استول تقریبا په کال کې دا ریکارد هم شتون لري چې شپږ زره ټنه د کنسنتری انار استولي جاپان ته. یو ګشت جاپان ته راغلم، هغه رئیس اتاق تجارت د جاپان راته وویل چې هغه مزې او خوند دی، هغه شربت دی انار دی افغانستان تر اوسه پورې ماسخه نه دی هېر شوي، ولې تاسو ناسته وای؟ دلته یو شرکت و په نوم سمون، د سمون شرکت وظیفه دغه و چې د وچې میوې پروسس کړي. متاسفانه دا ځای لیلام کړل په دغه تېر حکومت کې. ما هغه هم چیغه وکړله چې دا خو ډېر ضروري ځای دی او باید لیلام نه شي، دا باید بېرته ودان شي. اوس دا کار موږ په ترمیز کې کوو، په ترمیز کې د ازبکانو په مرسته یې کوو. حال دا چې شپېته کاله دمخه په خپله، اتیا کاله دمخه موږ په خپل افغانستان کې درلودل، په کابل کې، په قندهار کې درلودل. اوس د افغانستان د میوې لپاره مارکیټ شتون لري، ولې ترانسپورټیشن مشکلات ده، دا د لارې ستونزه. اوس هندوستان 300 میلیون خلک نوی متوسط طبقې ته داخل شوي دي، د فقر څخه ژغورل شوي دي، دوی ټول افغاني میوې غواړي، ولې هلته
رسول قزاقستان سره د افغانستان تجارت د جمهوریت ورسیو کلوټ کې هم واده کړی ول، او اوس هم د قزاقستان تاسو خو به تر معلومه ده غنم او وړه د ډیر افغانستان تر ځای افغانستان اوس هم اتکا پی کوي. لیکن د منځنۍ اسیا د نورو درو هیوادونو خو تاسو وویل څلورو، د ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان، لیکن قزاقستان څنګه هغه لوی بازار نه دی؟ هلته څنګه د افغانستان زراعتی محصولات بازار لري؟
قزاقستان فرق لري د ازبکستان او د تاجکستان سره، ځکه چې حالت مزکه زیاته ده، او د غنمو کرنه دا شیان ډیر پرمختللي دي، او په این زمان کې د روغنی بوتي چې ځینې غوړي جوړيږي هغه شیان هم شتون لري. ولې میوې لږ دي؟ میوې د نفوس د ضرورت پرتله لږ دي. یو مخه دغه مرکز چې مونږ لرو په دغه کې په ترمیز کې، مخه دغه ده چې دا زموږ میوه پروسس کی، ځکه چې هغه شتمن خلک دي، قزاقان د ازبکانو او تاجکانو په پرتله شتمن خلک دي، د هغه ډیر لوی پراخه سیمه ده، او خوراکي مواد ډیر صادرېږي، او په این زمان کې دوی تیل لري، غاز لري، او نور رنګه فلزات لري. د دوی اقتصاد او د دوی صادرات بیلانس مثبت دی. او اوس مهال هم یو شی ته باید پام وکړو چې یو خو د حکومتونو تګ او راتګ دی، یو د ملتونو اصلي مسلم ضرورتونه دي. دا تجارت د ضرورتونو له مخې کیږي، ځکه چې په قدرت کې احمد وي که محمود، خلق خو روژه خو نشي نیولی، یو شی خوري، لباس اغوندي، او کور ته ضرورت لري، او سرپناه ته. دا د حکومتونو بدون ډېر اغیزه د خلکو په ضرورتونو باندې نه کوي. مخکې هم قزاقستان په خوراکي موادو کې اول ځای درلودل، مخصوصا پس له هغه چې د پاکستان لخوا یو څه بندیزونه رامنځته شو، هغه د پاکستان برخه هم قزاقستان ته ورسېدل. اوس قزاقستان ډېر ستر صادرونکي دي د غنمو، د اوړه او د نور خوراکي موادو افغانستان ته، او د دې خاصه خلک صادرات هغه ته زیات نه دي، یو څه ماربل و یا مرمر په اصطلاح دا شی د بری وي، او نور ډېر شیان نه وو. اوس که پروسس وشي په دغه څه کې ترمیز کې، امکان د دې شتون لري چې مارکیټ قزاقستان کې عمر دوه کوله چې یو څه رقابت وي.
مننه. عموما د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر په روسیه کې ویل چې د دې ضرورت نه لرو چې له پاکستان سره شاړي کې ولرو، او حتی د سوداګرۍ په برخه کې په خوا هندیانو دا خبره کوله چې پاکستان باید لار راکړي چې افغانستان او منځنۍ اسیا سره تجارت وکړي، دوی وس غټ غټ خبرې کوي ځکه چې اقتصاد مخکې فیزي صاحب مرته اشاره وکړه چې څوباندې 300 میلیونه د منځنۍ کچې په ساته باندې خلک لري په پاکستان کې خلک څو وي دوی خو د اوسنی حکومت د شعبان شریف مشي خو په خاده خبرې کولې چې له هند سره روابط شکوو خو کله هم سره د دوی تجارتي روابط شې خو بیا خو د فیزي صاحب خبر هم د افغانستان هم ته هم ګټه رسي تازه خبرونه څه دي
تازه خبرونه داري چې د پاکستان د وزیر اعظم هم دا ویلې دي د پاکستان بارون سر وزارت هم ویلې دي ټول دا ویلې چې مونږه د هند سره خیړی کې غواړو د هند سره کاروبار تجارت هغه مونږه سمول غواړو تر دې چې د پاکستان د بونو چور وزیر خواجه سیف هغه ورځ ساسویا چې د وایس اف امریکا سره خبرې کړې وي هغه کې غدړه کم ورکړې و ک پرس کا افغان طالبان د پاکستان خلاف د خپل ځمکه کارول نه بندي نو مونږه قبول شو چې دغه لارو ته بندي کوچ کم د هند سره د دوی تجارتي لارې دي
نو دا خاصم بندې دي هم د سنډا افیسي سر د لارې بندې نه دي
نو خو رسمان بندې نه دي خو مشکلات پکې شته
دا وی دا خبره کړو چې دا مونږ بندولې شو د دینه علاوه کومه دا خبره راچی دا د افغانستان یا پاکستان چې کوم دریز لري وختي تاسو خبره کوی چې پاکستان ولې اجازه نه ورکړي چې پاکستان افغان مالون ته یا الله هغه څه ولې نه خکې یا کوئی څه دریز لري پاکستان حکومت چې په دې ورسته کې په افغان ترانزټ ټریډ باندې دوی ټیکسونه ولګول دغه سي د افغانستان چې کوم مالون راول کیږي پاغي باندې دوی ټیکسونه ولګول او دغه خلاف په خیبر پختونخوا کې پرل پسې سوداګرو مظاهره هم وکړلې هغه ویل چې اوس د افغانستان کوم مالون راځي او پاکستان پاغي باندې زیات ټیکسونه لګي نو موږ به په زیات نرخ باندې خلکو ته ورکو نو د خلکو هم تاوان دي او موږ ته هم ګټه نشته ځکه چې خلک به کم شیار اخلي نو د پاکستان د حکومت دا دریز دی چې موږ یوازې د افغانستان په مالونو ټیکس نه دی لګولې موږ دغه ټیکس د ټولو لپاره عامه خبره ده چې کم بهر نه څونه هم شان پاکستان ته راځي هغه باندې موږ ټیکس لوړ کړی دی بل پاکستان دا دریز لري چې کوم ترانزټ مالونه دي د افغانستان نو په ریکه په یو څل څوالس شایانو باندې دوی بندیز لګول او پای کې لګجری آیټمز دي په ریکه نور داسې د ګاډو د پرزی دي سپیر پارټس دي نو دا پاکستان ویلو چې دا زونه د کم افغان ترانزټ ټریډ کې کوم مالونه راشي افغانستان ته لاړ شي نغه په کسٹم خو په وانه خستل شي
او قاچاق کې
برته پاکستان ته راځي نو دلته دغه پاکستان ته څه ګټه نشته به مدار چې پاکستان کې چې څومره هم کاروباریان دي مارکیټونه دي هغه زیاتره په پنجاب کې دي نو ول تک دا د دکاندارانو سره د پاکستان ډان ټي وی او د نورو خبرې کړې نو ویلې چې په کارخانو کې په خیبر کې په مردان کې د سې د پنجاب په مختلفو برخو کې دا سې ځینې دي چې هغه کې د افغانستان مالونه خرسيږي او په پټه باندې د افغانستان راول شي وي دا غینر خو نه کم دي نو زمونږ شایم څوک به ته پوس نه کوي من په دې کې ټاکس ورکو من په کسٹم
ورکو دا خو دې دوی
د دې نه نو د افغانستان او د پاکستان تجارت په وړاندې نور کم خندونه دي نو غو د امنیت غټه ستونزه ده غټه مسله ده وختي موږ خبره کوله زمونږ چلته کې د ریپورټرانو زما خبرو شولې نو غوړه ته ویل چې کله 14 نیو شي لکه په کورم کې امنیتي حالات خراب وو نو وس ډېر خلک زړنخ کې چې دا غلاري د خلاصو د لارې افغانستان سره تجارت وشي د سې په خبر ځله کې حالات خراب دي د دین علاوه د تیرا د راجګل کډوال چي دي هغه په د تورخم لار باندې کړی دا تقریبا 3 اونۍ وشولې او افغانستان ته کم غټ ګاډي دي ک هغه هغه من هغه ولاړ لته کې او په سلګونو شمیر کړي هغه کې میویم دي هغه کې هرڅه
دي خدلته یو سوال دی دا به افیزي صاحب نه وکم افیزي صاحب د تازه راپورونو لمخي د جون تر اخیره پورې داخلي او خارجي پورونه د پاکستان 245 میلیارډ ډالر ته ورسېدل په دې شرایطو کې چې پاکستان په خپل لای په اقتصادي بحران سره مخامخ دی کولی شي چې د غلاري د تجارتي سیستم هم د سمخت یوسف فرزند لهین سره راټو ورکړنی وي او لا افغانستان سره چې ولاره د منځنۍ اسیا ته باید دوی خپل شان واستوي دا هم د وجدي مودې په مخه باندې کې
او متاسفانه د پاکستان د چارواکو سیاستونو چې پایلې یم دغه اقتصادي بحران د اولی پاکستان یو شتمن هیواد دی، ډیر امکانات لري، ډیر ملي کادرونه لري، ډیر خلک په تعلیم یافته خلک دي. هند برتنوي هند سره په دې خوا دوی میکانیزه کرنیز فارمونه لري او پاینز